ستړي مشه د ډیوی په خبري خبرونه کې تاسو ته هر کله وایم ستاسو قربانه منزه شهید يم. نن د جمعې ورځ کال 2023 د فبروري د میاشتې 15 نیټه دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې اته په افغانستان کې ونیمې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ورځې 10 بجې دي. لومړی یې پام وکړئ د مهمو خبرونو سټاپ ته. د امریکای د ولسمشری سمبالولو وروسته ولسمشر جو بایدن په لومړي ځل د امریکای بهرنیو چارو وزارت ورغلی دی او په دې وخت کې د بهرنیو اړیکو په اړوند مهمه خبرې کړې دي. بلورته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د افغانستان د سولې په اړوند خبرې اترې کړې دي. اخوا د ملګرو ملتونو د سار ډلې وروستۍ راپور وایي چې افغان طالبان اوس هم د القاعده مهم مشرانو سره مرستې کوي. سرټی کې تاسو واوریدل او اوس هم تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو تفصیل. د امریکای د ولسمشری سمبالولو وروسته ولسمشر جو بایدن په لومړي ځل د امریکای بهرنیو چارو وزارت ورغلی او په دې وخت کې د بهرنیو اړیکو په اړوند مهمه خبرې کړې دي. د پخوانی ولسمشر ټرمپ ته په اشاره سره خاغلی بایدن وویل چې امریکا یوارې بیا تیار ده چې د نړۍ هیوادونو سره ښې اړیکې او پیاوړې اړیکې ولري. هغه د نړیوالو چارو په اړه د خپل حکومت تګلاره هم څرګنده کړې ده. بلورته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د امریکا د ځانګړي مرستیال زلمی خلیلزاد سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې اترې کړې دي او نوموړي د لیدنې په اړه په ټویټر ویلي دي چې زلمی خلیلزاد سره مې په لیدنه کې د افغانستان په اړه خبرې وشوې چې امریکا د دې د ترهګرۍ د ګواښونو څخه په دوامداره توګه خوندي وساتل شي او په افغانستان افغانستان کې تلپاتې سیاسي جوړجاړی ترلاسه کړی شي او همدارس دائمي اور بند وشي. دا لیدنه په داسې حال کې شوې ده چې امریکا ویلي دي د کال 2023 فبروري په میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې موافقنامې ته بیا کتنه کیږي. په 28 جنوري انټونی بلینکن د افغان ولسمشر اشرف غني سره په دغه اړه ټلیفوني خبري هم کړې وې. بلینکن ویلی و چې امریکا د طالبانو سره د کال 2023 د فبروري تړون ته بیا کتنه کوي چې طالبان د تړون لاندې ژمنو سره پاتې شوي دي او کنه. بلورته د ملګرو ملتونو د څار ډله وایي چې افغان طالبان اوس هم د القاعده مشرانو سره مرستې کوي. د نړیوال جهادي تنظیمونو خلاف بندیزونو د څارنې لپاره د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د څار ډله په خپل یو تازه رپورت کې وایي چې طالبان اوس هم د القاعده مشرانو سره مرستې کوي او د دغه ترهګري ډلې یو شمیر مهم مشرانو ته پناه ورکړې ده. دا ریپورت په داسې یو وخت کې مخې ته راځي چې په امریکا باندې فشار زیات شوی دی چې د افغانستان څخه د خپل پوځیانو د راوستو پلان څخه په شا شي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په خپل ریپورت کې هندي برصغیر کې د القاعده مشر محمد حنیف اړخته اشاره کړې ده څوک چې د افغانستان د فراه ولایت کې د جنگ پر وخت وژل شوی و. د ملګرو ملتونو د یو غړي هیواد د ریکارډ تر مخه محمد حنیف به طالبان یاغیانو ته د بمونو جوړولو روزنه ورکوله. رازو یو خبر ولوري ته چې د افغانستان څخه وروستۍ خبر راغلی چې په قندهار کې امنیتي مسولین یا چارواکي وایي چې د غورک د ولسوال پر کور ځانمرګي موټر بم برید شوی دی. چارواکي وایي چې په برید کې ولسوال ته زیان نه خودري نه دی رسیدلې خو د ښځو او ماشومانو په ګډون څلور تنه ټپیان شوي دي. د کندهار د پولیسو ویان جمال بارکزی امریکا غږ ته ویلي دي چې پیښه نن جمعه یعنی د فبروري پر 15 نیټه ماسپښین 2:30 بجې په یو لسمه ناحیه کې په عینو مینه کې رامنځته شوې ده. د ډي وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو د خبرونو تفصیل واوریدو په دې خبرونه کې تاسو لپاره بیلابل راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو به وار په وار اوراندې کوو زموږ سره ملګری اوسئ او د مهال خپل لومړی موضوع لوري ته زو غواړو چې تاسو په خبرونه کې سیړنه شامل کړو چې د سکایپ د لارې زموږ سره زموږ همکار پیر زوبه شاسب ملګری شوی هغه ته هر کله وایو سړی مې په خیر راغلی پیر زوبه شاسب
په خیر
پیر صاحب د امریکې د ولسمشرۍ سمبالولو او وروسته د امریکې ولسمشر جو بایدن په لومړي ځل سټیټ ډپارټمنټ یا د بهرنیو چارو وزارت ته للی دی هلته د خپل حکومت د پالیسۍ د بهرنۍ پالیسۍ څرګندونې کړې دي او د دایره واضحه کړې ده په دغه کې لوی نقاط څه و نوي لوی ټکي څه دي دغه بهرنۍ پالیسۍ کې
نو چې دا بارنه چې کوم پالیسی دا پدښه خو ډېر د خبرې کړې دي زنه خبرې خدا سوي چې کوم اول خلکو اندازه واچ دی په پدې خبرې کوي دا غټ مهم چې د کوم نمونه یاد کړې دي یا ملکونه هوادونه چې کوم یاد کړې دي چې کوم د غنل چې د امریکای لپاره موجوده یا په مخشه وخشه خطر جوړې دی سي لکه د چین ذکر وکړای چې چین مخنیوي به ضروری وي او چین باندې نیوکه وکړي چې دای په کوم په هانګ کانګ شي څخه یې لګیا دا یا نور چې په خپل په ملک شننه دوی چې د اظهار ازادي بندولو لپاره کوم بندیزونه لګي دغه سه روس ته یو ورته وارننګ ورکړای او روس ته ویل چې هغه ورځ لاړې چې موږ په غلي ناستو او روس په کوشش کولای چې امریکای جمهوریت په خطر شوا چې وي په سایبر اٹیکس په ترو دغه سی روس چې کوم یو اپوزیشن یو کسنی ولای دا غ د خوشی کېدلو هغه په وکړای څنګهاري په وکړای دغه سی غټ یو اعلان چې د کوم وکړای په یمن شې چې کوم جنگ دا په غشې د امریکای چې کوم کردار دا هغه ختم کړای او په غ وزنه چې کوم سعودي ته ودی اصله خرڅول هغه په الته یمن شې استعمال دا په هغه باندې هبندې زونه ولګول دغه سه په برما شه په میان مرشه چې کوم اوس یو فوجي کودتا وسوا هغه غندلی دا او هغه ته ویلی برما باندې ځخ کړه دا چې دوی د جمهوریت واپس بحال کی دغه سه جرمني شه چې کوم د امریکای ځواکونه چې کوم صدر ترامپ اعلان کړای وو هغه هدا ویری دی چې فلحال به موږ هغه سلسله هغه چې کوم عمل داغه بدرو او چې کوم ډیفنس سیکټر وکلا جایزه واخلی بیا به موږ به ګورو نو بهرال د ټول چې کوم فوکس وو هغه د دا ویل چې موږ واپس راغلو امریکا واپس راغله صدر ترامپ چې کوم فارن پالیسی وا پاغه باندې وکړي او دوی چې سفارتکاري به موږ ډیر کوو او دنیا به ځان سره بیا یو او چې یو قسم امریکا کوشش کوي په نړیوال لیول هغه به اوس نوی وبارال ما سره دوی چې دا ډېر ټاپکس هغه کړل باندې نظر واچول خدا مېرمن خبرې ما سره دوی چې دا خبرې وې چې چین او روس او په جمهوریت او دغه نه علاوه دا یمن شې کوم جنگ وو دا وې چې دا یو انساني او ستراتیژیکي یو ډېره غلطي او تباہي ده چې مشکل ده دا به ختمه و مور
پیر سیب دلتا د سیمه په اړوند هم مونږ غواړو چې اوریدونکو سره تفصیل شریکو او د افغانستان جګړه چې د غي شل کاله هم پوره شوې دي د امریکای د لپاره دا هم یو ډیر مهمه پالیسی د بهرنی پالیسی آیا د افغانستان په اړوند هم په دې کې ذکر وشو چې و ویل او کڅنګه
نو افغانستان خدا سے ڈائریکٹ ذکر د نو ک د داسنه دی ویری چې افغانستان چې بس تګلا روي خو ک مشتیاب وی د انټونی بلنکن چې کوم د نوای خارجه وزیر د دې اوله اوله خبرې کړې و سټیټ ډپارټمنټ شه نو د ه د افغانستان په اړه خبرونه پښتنه شوی او د یو خبرې کړې و او پښته د بنیادی د خبره کړې و چې مشت کوم پالیسی د صدر ترامپ چې کوم امن وعده کړی و طالبانو سره دا موږ دوباره قتل کوو په او اغنی علاوه دوی بل اعلان دا کړو چې زلمه خلیلزاد دی په خپل پوزیشن باندې ساتلو اعلان کړو او پرون بیا دلته زلمه خلیلزاد او انټونی بلنکن دی بیا اول ځل دی
خپل سره
د دې کتنې وکړل او هغه شه انټونی بلنکن دغه ویل چې موږ په افغانستان شه چې کوم خپل هغه دي چې ترګره مخنیوي وکړو افغانستان خاوره بیا استعمال نسی او بل دی ډزبندي او لکه تشدد کمولو خبره هم وکړه، خپل حکم د ټویټ کړه، او دغه علاوه بیا زلمی خلیلزاد چې کومه خبره کړي و په هغه شه کوم وګورو، نو هغه بنیادی هغه خبره وي چې کومه پالیسی به وي، چې کوم استراتیجی د افغانستان شه، هغه کنډیشن بیس دا چې حالات ته وګورو
سمه ده.
چې افغانستان بیا هغه نسی، او بل دا خبره هغه کړي و چې موږ به نوی حکومت سره کار کوو، او دا تخته بیا کتنه کیږي، خو د ریډکشن اف وایلنس دا یو ډېر غټه خبره وا چې امریکا اوس کوي، چې دا چې باید وسی.
مننه پیر صاحب، ساسنه
ډېره مننه.
د دی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري، او تاسو د پیر زبیر شاه صاحب څخه دغه وروستي تفصیل واوریدو د امریکای د بهرنیو چارو پالیسي پاړوند او د سیمې پاړوند. خو د همدې سره تړلی یو بل راپور ولوري ته ځو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د افغانستان د سولې پاړوند خبرې کړې دي. شوې زاده تاسو ته تفصیل راغون کړي دی چې په غړې سره اورو.
د امریکا صدر جو بایدن اعلان کړی چې امریکا په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ کې روانې جګړې ملاتړ ختموي. صدر جو بایدن د بهرنیو چارو په وزارت کې امریکایي سفارتکارو ته په وینا کې ویل د یمن جګړه ختمې دل پکار دي. هغه ویل امریکا د یمن د جګړې ختمولو لپاره سفارتکاري ګرندي کوي، او په دغه لړ کې په منځني ختیځ کې خپل ټیم ته ویلي چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د اوربند په هڅو کې مرسته وکړي. جو بایدن ویلي د یمن د جګړې په لړ کې د جارحانه عملیاتو لپاره ټول امریکایي مرستې ختموي، چې پکې د امریکې د وسلې خرڅول هم شامل دي. نوموړي ویلي امریکا به د سعودي عرب دفاع کوي، خو نور جزئیات یې نه دي شریک کړي. امریکایي صدر د وړاندې نه په سعودي عرب او متحده عرب اماراتو د وسلې خرڅول زندولې دي. خو د امریکا د ملي امنیت مشاور چک سلیون ویلي د یمن په جګړه کې د ملاتړ ختمولو سره به په عربو کې د القاعده پر ضد امریکایي مبارزه نه اغیزمنېږي. په یمن کې د کال 2014 په ستمبر کې د حکومت او حوثي یاغیانو ترمنځ جګړه پیل شوې، او بیا وروسته د سعودي عرب په مشرۍ کې عرب هیوادونو د یمن د حکومت ملاتړ کړی او فضائی بریدونه یې پیل کړي وو. امریکای د سعودي عرب ملاتړ کړی وو. امریکایي صدر په خپل وینا کې ویلي چې امریکا په بهرنۍ تګلاره یا خارجه پالیسۍ کې سفارتکارۍ ته بیرته راغلی، او د نړۍ سره یو ځل بیا اړیکې به پر ځای کړي. جو بایدن زیاته کړې امریکایي مشرتابه به د امنیت خوروونکو مخنیوي کوي، چې پکې د چین دغه اراده چې د امریکا په مقابله کې ودرېږي، او د روس لخوا د امریکا جمهوریت ته د زیان رسولو او په لار کې د خنډ جوړولو هڅې شامل دي. جو بایدن په میانمار کې پر روانو حالاتو اندېښنه څرګند کړي، او ویلي دي امریکا د خپلو اتحادیانو سره په ګډه په میانمار کې د جمهوری حکومت پر ضد د پوځي اقدام وروسته د جوړ بحران ختمولو هڅه کوي. جو بایدن غوښتنه کړې چې د برما پوځ دې واک پرېږدي، او جمهوری مشران دې خوشي کړي.
دا د امریکا غږ دی. ودا او تاسو د جی وی نیم ساعته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه اوري او ګوري. د مهال زو یو بل مهم راپور او ولوري ته چې د ملګرو ملتونو د څار ډله وایي چې افغان طالبان اوس هم د القاعده مشرانو سره مرستې کوي، او د دې ترڅنګ هغوی ته پناه هم ورکړي ده. په دې اړه یو تفصیلی راپور تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار محمد اکرام په دې خبرونه کې.
د ملګرو ملتونو د امنیتی شورا د سارډل ریپورت په داسې وخت مخې ته راغلی چې په امریکا باندې د باور زیات شوی چې د افغانستان نه د خپل پوځیانو راوستو پلان نه پشاشي. د امنیتی شورا د سارډل په خپل ریپورت کې په هندي برصغیر کې د القاعده مشر محمد حنیف اړخ ته اشاره کړي، څوک چې د افغانستان په فرا ولایت کې د جنگ په وخت وجل شوی. د ملګرو ملتونو د غړي ملک د ریکارډ تر مخه حنیف طالب یاغیانو ته د بمونو جوړولو تربیت ورکوه. ریپورت وايي د القاعده او طالبانو ترمنځ د نږدې تعلق یو بل ثبوت په هندي بري صغیر کې د القاعده یو پخوانی مشر عاصم عمر میرمن خوشی کول دي. څوک چې په کال 2000 کې د افغان حکومت لخوا خوشی کړی شو 15000 طالب کې جانونه یو وو. رپورټ د تندروه ډلې تحریک طالبان پاکستان زیاتېدونکي طاقت اهمیت په ډاګه کړی چې وایي دغه ډله د 2500 نه تر 6000 پورې وسله وال توندلاري لري او د ملګرو ملتونو د یو غړي ملک تر مخه په افغانستان کې یې تیر کال د 100 نه زیاتې حملې کړې. رپورټ وایي په کال 2014 کې په پوځي عملیاتو کې د پاکستان سرحدي علاقو نه د وستو وروستو القاعده د تحریک طالبان د یو بل نه جدا شوو ډلو بیا را یو ځای کولو کې د درمګلټوب کردار لوبولې. د امریکې کانګرس د دواړو سیاسي پاټو په شریکه یو مطالعاتي ډلې د زیارت پر وخت خپل حکومت باندې غږ کړي چې د افغانستان نه د پوز را وستو عمل په قلاره کې کم چې به د امریکې او طالبانو ترمنځ تیر کال شوی د سولې تلون تر مخه د روان کال مې په میاشت کې سر ته رسی. د قطر پایتخت دوها کې د امریکې پخوانی صدر ډانلډ ټرمپ لخوا شروع کړل شوی د افغانستان سولې عمل کې زلمی خلیزاد اوس هم د امریکې مشاوراتي ډلې مشري کوي. خو د کانګرس مطالعاتي ډلې ویلي د سولې خبرو اترو پر مختګ د سلاکارانو د دې شرط سره تړلې دی چې طالبانو ته واضح کړي چې دوی د امریکې سره د دوحه تړون لاندې خپلې کړې وعدې سرته نه دي رسولي. د دوحه تړون تر مخه طالبان با القاعده او نور نړیوال جهادي تنظیمونه امریکې او اتحادي ملکونو ته د خطرې جوړېدو مخانیولو لپاره ګامونه پورته کوي او په خپل ملک به د دغه تنظیمونو تربیت او پیسو راغونډولو مخه نیسي او هغوی ته به په خپله خاوره پناه نه ورکوي.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. دا خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات اخته
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وچی تاسو مهم بوله
ټویټر @VOA دیوا فیسبوک VOA دیوا.
د یوې جمهوریت نړیوالې څېړنیزې ادارې د تازه څېړنې له مخې پاکستان هم په هغو آمرانه او زورواکو هیوادونو کې شامل دی چې له هیواده بهر یې پر خپلو تنقید کوونکو بریدونه په زیاتېدو دي او وایي دغه هیوادونه بهر په خپلو خلکو په چل مرګونی بریدونه کوي او نیسي. نور تفصیل یې بارکوال میاخیل په دې رپورټ کې تاسو ته وړاندې کوي.
په واشنگتن کې د فریډم هاوس په نامه جمهوریت پلاوی ډلې په خپل تازه څېړنه کې هغه زورواک او امیرانه هیوادونه په ګوته کړي چې وایي په ورستۍ کلونو کې له خپل پلو بهر په تدبیر سره د هغه خلکو وژنه او ډارونه پیل کړي چې پر دوی نیوکه کوي. دغه ادارې د پنځشنبه په ورځ په خپل خپاره کړي رپورت کې ویلي د پاکستان ترڅنګ چین، روس، ترکی او ایران د نړۍ هغه زورواک هیوادونه دي چې په نورو ملکونو کې سیاسي فشار زیات کړی او د کار یو څه نتیجې لرلې دي. په رپورت کې راغلي چې پاکستان، آذربایجان او د منځنۍ اسیا 15 هیوادونه، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان هم خپل بهر میشت خلک په نقشه کوي او د هغوی د وژنو او نیولو تدبیرونه جوړوي. د فریډم هاوس دغه رپورت چې لسترګو الونیا لاسرسي ته نږدې نومور کړل شوی وایي له 2014 میلادي کال راهیسې د امریکې په ګډون د نړۍ په نه اویا هیوادونو کې د خپل مخالفینو په ضد د بدني جبر یا ځورونې 608 پیښې شوې دي. دغه رپورت په داسې حال کې خپور شوی چې په پاکستان کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د حکومت په مهال په هیواد کې دننه د بشري حقوقو هغه ګڼ شمیر فعالان نیول شوي چې پر پوځ او حکومت نیوکه کوي. د دې ترڅنګ په کینډا کې د بلوچستانو د بشري حقوقو فعال کریمه بلوچستان په مرموز توګه مړ شوی چې وخت په وخت به پر پاکستاني پوځ نیوکه کوي او د بلوچستانو په جبري بدرکۍ کې د لاسلرولو تورونه پرې لګول. رپورت وایي په دغه موده کې شاوخوا 3.5 میلیونه یعنی 15 لکه کسان له دغو مخامخ یا په بل وسیله له نامخامخ بریدونو اغیزمن شوي دي. فریډم هاوس وایي په دغه ټولو هیوادونو کې چین تر ټولو سرسخت تجاوزګر دی چې په زشت پیچلې توګه د خپلو مخالفینو په ضد نړیوال او هر اړخیز کمپاین ترسره کوي. رپورت زیاتوي چین د خپلو بهر میشتو مخالفینو په ضد په پراخ اندازه تدابیر خپل کړي دي چې وایي په دغو مخالفینو کې ایغوریان، هان چینایان، تبتیان او د فالن ګونګ پلویان شامل دي. فریډم هاوس وایي بیجنګ بهر میشت فعالان هم تشتوي چې وایي په هغه کې یو د سویډن شهریت لرونکي کتاب لرونکي ګوی منهای هم شامل دی چې په 2015 میلادي کال کې له تایلند تللې او په چین کې میشت شوی وو. د واشنگتن میشت جمهوریت پلاوی ډلې د څېړنې لمخې ترکی دویم هیواد دی چې په نړیواله توګه خپل مخالفین ځپي. وایي په دې کار کې د 2014 میلادي کال له جولای وروسته زیاتوالی راغلی چې د صدر رجب طیب اردوګان په ضد د کودتا هڅه وسوه. ریپورت وایي ترکی د خلکو په وژنه، د هیوادونو ترمنځ د مجرمینو په سپارنه، د بدني جبر په ګواښونو او بهر ته د خپلو خلکو پرتګ په بندیزونو او د هغوی د پاسپورټونو په منسوخولو اخته دی. فریډم هاوس وایي روس هم له خپل هیواد بهر په زیاته شدیده توګه د خپلو مخالفینو په ځپلو بوخت دی چې وایي هغه کسان په زیاته اندازه وژني چې د روس حکومت یې ځان ته خطر ګڼي. ریپورت وایي د 2014 او 2020 کلونو ترمنځ چې په ټوله نړۍ کې پر خپلو مخالفینو د وژلو او د مرګونو هڅو کوم شپږویشت بریدونه سوي په هغوی کې اووه کرملین کړی دي. دغه څېړنیز ریپورت وایي ایران هم له هیواده بهر د خپلو سیاسي مخالفینو د وژلو او ځورولو کمپین پراخ کړی دی. وایي ایران هم په درو هیوادونو کې 15 واره وژنې یا مرګونې هڅې کړي دي او لږ تر لږه دوه مرګونې بریدونه یې ناکامه کړل سوي دي. ریپورت وایي ایران چې کوم کسان په هدف کوي په هغوی کې خبریالان او د حکومت مخالفین شامل دي چې وایي ایرانی چارواکي پر لپسې توګه ترهګر بولي.
د ډي وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو دا مهال همزوی یو بل راپور ولوري ته چې هم د سیمې څخه راغلی دی چې په اسلام آباد کې د پاکستان ډیموکراتیک مومنت جلوسونه یا اجلاس دوران پریکړه شوې ده چې د موجوده حکومت خلاف به پی ډی ایم د مارچ په شپږویشتمه نیټه په اسلام آباد کې لانګ مارچ کوي او د هیواد د ټولو برخو نه به د خلکو قافلې په دغه نیټه اسلام آباد ته راځي. تفصیل یې څه دی دغه ټول تاسو ته د سیمې څخه عبدالرزاق په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د حکومت مخالف غوندونو اتحاد یا پاکستان ډیموکراتیک مومنت ویلی د مارچ په شپږویشتمه نیټه به اسلام آباد ته لاریون یا لانګ مارچ کوي. پی ڈی ایم دا هم ویلی چې د برنی ایوان یا سینیټ په انتخاباتو کې به مخالف غوندونه په ګډه برخه اخلي. په پی ڈی ایم کې د شاملو غوندونو مشرانو پروند زیارت پروز په اسلام آباد کې غونډه کړې او د غونډې وروسته د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې په اجلاس کې د لانګ مارچ فیصله شوی او د هیواد د ټولو برخو نه به په شپږویشتم مارچ قافلې د اسلام آباد مخه کوي. د هغه ویناوا حکومت چې د سینټ د انتخاباتو په اړه کوم ترمیمي قانوني مسوده وړاندې کوي پی ڈی ایم یې ردوي. د عدم اعتماد او د اسمبلیانو څخه د استفاګانو ورکولو په اړه د سوال په جواب کې مولانا فضل الرحمن وینا وچی د سینټ د ټاکنو وروسته به په دغه اړه مشوره او پریکړه کولای شي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف د حکومت د اطلاعات وزیر شبلی فراز د پی ډی ایم غونډې او د سینټ په انتخاباتو کې په ګډه برخه اغستو ته په خبرګون کې ویلي چې په یو بل یې د بډو رشوتونو مقدمه جوړولي او په سړکونو یې د یو بل د راخکلو اعلانونه کول او اوس په شریکه د سینټ په انتخاباتو کې برخه اخلي. هغه په ټویټر ویلي چې ثابت شوه چې د لوټمار او واګ د پاره دوی ټول یو دي. پی ډی ایم د ملک د اپوزیشن ګوندونو لخوا د تیر کال د ستمبر په میاشت کې جوړ شوی. په دې غورځنګ کې مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز ګوند، جمعیت علما اسلام، عوامي نېشنل ګوند او د قومي وطن پارټي په ګډون د اپوزیشن یولس ګوندونه شامل دي. د پی ډی ایم مشران تور لګوي د عمران خان حکومت د پاکستان د پوز پلاس جوړ شوی حکومت ته او د دې حکومت لری کولو اعلان یې کړی او وار په وار یې ویلي چې د عمران خان د حکومت لری کولو پورې به مبارزه جاری ساتي. خو د پاکستان پوز د اپوزیشن ګوندونو دغه تورونه رد کړي او ویلي وو سیاسي مشران دي پوز په خپل سیاسي معاملو کې حصدار نه بولی او نه دی ور باندې داسې تورونه لګوي. د پاکستان تحریک انصاف حکومت وار په وار ویلي مخالفه ډلو د خپل مشرانو د بډو رشوتونو د پټولو لپاره پی ډی ایم جوړ کړي او په حکومت فشار اچوي. خو پی ډی ایم د حکومت دغه تورونه ردوي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډی ون نیوز، پېښور.
د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او په دې خبرونه کې اوس هم د پښتو د یو ستر ادیب او شاعر په اړه خبرې کوو چې پرون یعنی د فبروري په څلورمه نیټه د قلندر مومند اتلسم تلین وو. قلندر مومان په خپل و درې او یا کلن ژوند کې پښتو ژبې او ادب ته څه خدمتونه کړي وو. په دې اړه زموږ سره د سکایپ د لارې ملګری شوی دی بارکوال میاخیل صاحب، چې هغې سره بغږی ګوستړي مشي. په خیر راغلی بارکوال صاحب.
ډېره مننه
بارکوال صاحب، که دا راته ووایست چې د قلندر مومند مهم ادبي او عملی کارونه څه دي، او هغه په خپل وخت کې تر نورو لیکوالانو ولې دومره زیات شهرت ومونده؟
که د نړۍ پر ادبیاتو نظر واچو، په نړۍ کې ډېر کم داسې لیکوال او ادیبان پیدا شوي دي چې هغوی د ادب په مختلفو څانګو کې کار کړی وي. خپل کل پښتو ادب وګورم، ډیر کم لیکوال دي چې هغوی د هر اړخیز کار کړی وي. قلندر مومند نه یوازې ښه شاعري کړې او په خپل وخت کې، بلکې د داستان یا د فکشن په برخه کې هم ډیر مهم کار کړی و. د ده د شعرونو لومړۍ مجموعه 52 په خپل وخت کې یوه ډیره مشهوره شعري ټولګه وه، چې په هغه وخت کې که څه هم د پښتو د غزل پلار امیر حمزه شینواری هم و چې د ده معاصر و، خو د ده شاعري یو داسې شاعري وه چې مترقي فکر ته پکې وده ورکړل شوې وه. ډېر زیات شهرت یې په ادبي حلقو کې وموند. همداسې د ده د لنډو کیسو یا د افسانو چې کومه ټولګه د ګجرې په دې کې، خصوصا د ګجرې چې کومه کیسه ده، دا په خپل وخت کې ډېره زیاته مشهوره شوه. او که زموږ اوسني لیکوال د لنډو کیسو لیکوال وګورو، نو ډېر کم لیکوال به چې هغوی به له ګجرې څخه استفاده نه وي کړې او له دې څخه به یو اثر نه وي اخیستی. څنګه چې تاسو وویل چې قلندر مومند ولې په خپل وخت کې زیات شهرت وموند، وجه یې دا وه چې د شاعرۍ او د داستان تر څنګ د تنقید او د تحقیق په برخه کې هم ډېر زیات کار وکړ. او بله لویه کنټریبیوشن یا د ده چې کومه لاسته راوړنه د ادب لپاره که موږ وګڼو، هغه د ساحو لیکوم چې ادبي مرکه یو ادبي ټولنه ده چې د دې ټولنې له لارې د لسګونه شاګردان لیکوال او شاعران وروزل، چې هغه اوس په پښتو ادب کې پخپله د لویو نومونو خاوندان دي، لوی لیکوال دي او څېړونکي دي.
بارکوال صاحب، قلندر مومند یو تکړه نقاد هم و او په پټه خزانه کې باندې یو تنقیدی کتاب هم لیکلی و. آیا دې کتاب خو به د هغه شهرت څه زیان نه رسولی؟
پټه خزانه د پښتو ژبې یوه لرغونې ادبي تذکره ده چې دا د شاه حسین هوتک چې د میرویس نیکه زوی په دې زمانه کې محمد هوتک لیکلې وه، او دا نسخه بیا ورکه وه چې حبیبي صاحب وموندله او پر دې کار وکړ. علامه عبدالحی حبیبي او دغه تذکره یې چاپ کړه، خو د دې تذکرې له چاپ سره ځینو لیکوالو ته اعتراضونه پیدا شو چې وایي کېدای شي دا تذکره جعلي وي، ځکه چې په دې تذکره کې چې کوم شاعران راوړل شوي دي، خصوصا د لومړی شاعر چې د پښتو په دې کې کوم ذکر شوی دی امیر کروړ، د هغه د شعر ژبه دغو لیکوالو ته د منلو وړ نه وه. دوی وایي چې دغه ژبه چې کومه په دې کې کارول شوې ده، دا داسې ښکاري لکه یو چا چې په خپله جوړه کړې وي. نو قلندر مومند هم یو له دغو لیکوالو وو چې د پټه خزانه فلم نظام په نامه یې د پټې خزانې خلاف کتاب ولیکه، او دا تذکره جالي وبلله. نو د دې کتاب لیکلو لارو بر یو څه اعتراضونه راوپارول، او رښتیا هم قلندر مومند هم یو څه د دې کتاب لیکلو سره متنازع غوندې شخصیت شو، خو ګټه یې دا وسوه چې په پښتو ادب کې د تحقیق او د څېړنې یو نوی دور پیل شو چې لیکوالو دې ته مخه وکړه چې دا هم دغه
خزانه ولولي. او بارکوال صاحب، یو بل وروستۍ پوښتنه او لنډ ځواب، قلندر مومند د لیک دود په برخه کې هم څه کار کړی و، او یو قاموس یا ډکشنری یې ترتیب کړی و، که په دې اړه لږ معلومات ورکړي؟
څنګه چې په پښتو لیک دود کې اوس هم ډېر ستونزې شته، نو قلندر مومند هم خپل یو ځانګړی لیک دود به ورته وایي. په لیک دود کې ځینې اصلاحات کړي وو، فرضاً کوم د زورکي چې کومه نقشه ده لکه زړه او لیمه او په دا چې لیکل کېږي، په اوسني لیک دود کې ځینې لیکوال دې ته حمزه ورکوي، خو قلندر مومند دې ته هم په آخر کې بیا دوه سترګې هې ورکوله چې ده به ورته چرګۍ هې ویل چې د ده ځینې اوس هم پلویان اوس هم عملي کوي. نو دا ده خپل یو نوی هغه و. بل دا ده چې د دریاب په نامه د یو ډېره لوی ډکشنري یا قاموس ترتیب کړی و چې دا د پښتو ادب او علم لپاره ډېر لوی.
ډېره مننه ستاسو څخه بارکوال صاحب، زموږ سره وخت هم په ختمېدو دی، او په څو شېبو کې به د لوی خیبر پښتونخوا خبرونې سیاسي برخه پیلېږي. د کوربه نصر الله خان سره زه منظر شهید ستاسو نه اخلم اجازت، او تاسو په لوی الله سپارم. سلوړه او آباد اوسئ.
گرانو غتونکو اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو ده نن د جمعې ورځ د کال 2023 د فروری د میاشتې 15 نیټه ده په لوی خبر پښتونخوا خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم ګرانو قدرمنو اوریدونکو کتونکو نن به زمونږ موضوع وي چې کوم رپورت اکانومیست انټیلیجنس یونټ ډیموکراسي انډیکس په نوم جاری شوی دی پاګه په پاکستان په یو سل 15 نمبر اچول دی او پاکستان ته بیا هایبرید ریجیم ویل دی په دغه باندې به مونږ نن سړنه اخلو زمونږ سره دوا د نړیوال تعلقاتو پروفیسوران را سره دی په دې خبرونه کې به مونږ خپل ملمنو ته هرکلی وایو ستړی مشي په خیر راغلی ډاکټر منظور افریدی صاحب او په خیر راغلی ډاکټر سهیل احمد صاحب
ډیر مننه تاسو مهرباني
که خو هم وینو دا یو رپورت د باور شو دا غینه بعد به بیا د خبرونه اغاز وکړو
د دغه عالمی ادارې دی اکانومیست لخوا چې د نړۍ په یو سل وش پته آزاد هیوادونو کې د جمهوریت په اړه جاج غیسته شوه او د یو سل وش پته دغه هیوادونو په نوم لړ کې پاکستان په یو سل 15 نمبر په هایبرید ریجیم لرونکو هیواد کې خودل شوه د دغه رپورت تر مخه د جمهوریت په اړه د 2014 کال وروسته پاکستان نور هم په خکته تللې د هایبرید ریجیم مطلب او معنا سره په دې حق لا ډاکټر سهیل احمد وای
د هایبرید ریجیم په تناظر کې پاکستان ته وګورنه دا مطلب دی چې لکه د پاکستان د حکومت سویلین حکومت چې کوم دی دا په مخامخ باندې موجود دی او د دې شاته اداري دی په هغه ادارو کې ستاسو جوډیشریم پکې راځي د ملک عدلیم پکې راځي د پاکستان په حواله سره په دې کې د نائب مونږه شاملول شو او بیا د نائب او د عدلیو د دې ټولو په شاته باندې چې کوم دی یو ملټری اسټابلیشمنت ولاړ دی ډیموکراسي ته تاسو وګورئ کوم چې مونږ د سیاست په کتابونو کې ویلي دي هغه وایي چې ډیموکراسي او یا د خپل استادانو نه موریدل دي پولیټیکل ساينټیسټ نه هغه وایي چې ډیموکراسي یو داسې چیز دی چې د لکه تاسو کنټینیوټي کې دا پرې دی نه دا خپل خپل ګند چې کوم دی هغه فلټر اوټ کی او صفا خلق حکمرانی ترانه نوزي پخپلا
د عالمی اډیکو پروفیسر منظور افریدی وای پاکستان کولې شي چې دغه نظام خکولو د پاره ګامونه پورته کړي او د کامل جمهوریت د پاره سیاسي او حکومتي کمزورو باندې غور وکړي
پټول نړۍ کې د جمهوریت عمل روان دی په پاکستان کې کوم مرکب یا هایبرید نظام دی د دې کوم نقصونه دي هغه لري کول ضروری دي د دې کوم بین الاقوامي اغیزي یا منفي اثرات هغه په پاکستان باندې کې دي شي مخکې هم چې پاکستان کې کله امریت نافذ شوی دی د مختلفو تنظیمونو د ملګری ملتونو یا د غټو تکتونو لپاره په پاکستان باندې اقتصادي پابندۍ لګولې شوې دي نو اوس هم په دې علمګریت یا ګلوبلایزیشن دور کې چې پاکستان دا وړي چې خپل اقتصادي ودی عمومي په کار دا یا خپل سیاسي عسکري اړیکې د نورو ملکونو سره خې کی ډیره په کار دی چې پاکستان په جمهوریت کم نقایص دي هغه لري کی او ورسره ورسره پاکستان د دې لپاره کوټري اقدامات پورته کی چې څنګه جمهوریت دلته په خپل هیواد کې مضبوطول شي او یو مکمل جمهوریت نظام غوړی شي
د دغه رپورت خوریدو وروسته د پاکستان په سینټ کې د اطلاعاتو د کمیټې مشر سینیټر فیصل جاوید په حکومتي عکس العمل کې ویلي په هیواد کې د جمهوریت استحکام نه موندلو او نه مضبوطېدو په شالې وجه د اختلاف ګوندونو منفي رویه ده نوموړي ویل کو حکومت غواړي هم چې د ولس خېګړې او نظام خکولو په لړ کې قانون سازي وکړي نو دغه د اختلاف ګوندونه ورته په لار کې خندان جوړوي احسان محمد خان وی او اے ڈیوا پیخور
د ڈیوا سروسی
دا د وایس اف امریکا ډیو د لوی خبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري مونږ به د پروګرام پیل د ډاکټر سهیل احمد صاحب نه په دې پښتنه وکړو چې عام خلک دا تاسو کوي چې هر ځکه هایبرید ریجیم ویل کیږي هغه که په سکولونو کې دی که په ټی وی باندې راځي او که خلک په حجرو جماعتونو کې وي هایبرید ریجیم دې څه شي او د دې نه مونږ ځان وستلې څنګه شو
جی ډیر مننه نشنل صاحب احسان صاحب د هایبرید رژیم نه چې کوم مطلب اخلو په عامه توګه باندې په معاشره کې چې موږ خلک وګورو چې هغوی هایبرید رژیم کله ډسکس کوي نو هغوی دا مطلب دی چې لکه سیویلین حکومت سیویلین او د ملټری د حکومت د اسټابلیشمنت د دې د کمبینیشن سره چې کوم نظام چلیږي نو هغه نظام د موږ وایو هایبرید لکه دا په یو طرف باندې نه چلیږي یو طرف ته سیویلین وي بل طرف ته ورته سپورټ د ملټری حاصل وي نو دا اله چلیږي په یوازې سیویلین د نظام چې کوم دی نو دا نشي چلولی د دې دا مطلب زموږ په معاشره کې نارملی اغستې شي خو تاسو که دا رپورټ به غور سره وګورئ دې رپورټ کې د هغې مقصد دا دی چې یو داسې رژیم هایبرید رژیم داسې یو رژیم ته وایي چې په کوم کې ادارې استعمال شي هغه ادارې هغه ضروري دانه دی ویلي چې ملټری ادارې دي چې بعضې ادارې داسې استعمال شي چې هغه پولیټیکل اپوزیشن چې کوم دی کوم چې حزبي اختلاف ورته وایي یا سیاسي اختلاف لرونکي ګوندونه چې کوم دي د هغې ګوندونو د سپریشن دپاره چې کوم ادارې کله استعمالېږي نو بیا هغې ته هغې وایي چې هایبرید رژیم دی نو په دې کې د پاکستان چې تاسو د سوال دویمه کومه حصه ده چې د دینه وتل څنګه شي د دینه مخکې دوی مې چې تراتلو نه مخکې به زه دا خبره وکړم پکې چې د پاکستان حوالے سره که تاسو ته کې وګوري نو د هایبرید رژیم نه د مقصد د پاکستان حوالے سره دا سره تلی شي چې لکه حکومت یو طرف ته دی او د دې په شا باندې جوډیشری دا بیا هغه سره نیب ولاړ دی او د دې نیب او د دې جوډیشری په شا باندې بیا یو ملټری اسټابلیشمنت ولاړ دی د دې نه یو دا مقصد اغستې کېدی شي خو بیا په دې کې تاسو تاسو بیا په دې کې تلو غوته کې کریټیکل ورته موږ ګورو نو هغه بیا دا دی چې کله دې جوډیشری شاته ملټری ولاړه دا نو بیا دې جوډیشری کې جسټس وقار سیټ چې کوم وو هغه د ملټری ډیکټیټر خلاف یو ډیر سترونګ کمنټ ورکړو چې دې به او دې اوجلې شي باید چې د چونکې کانسټیټیوشن وایلیټ کړی د پرویز مشرف یا دولو دې آرټیکل 6 ته د دې هنګ شي او چې دې وفات شي دا نه مخکې نو بیا دې د لاش چې کوم دې هغه دې په ډی چوک کې هنګ شي نو کچري ملټری شاته ولاړی نو بیا داسې کمنټ د جوډیشری راتل دا بیا ډیر ګران راځي داسې راشي بل طرف ته په 2019 نومبر کې چې موږ وګورو نو د جسټس آصف سعید خان کوسا د آرمی چیف د ایکستنشن خلاف هغه یو سو موټو واغست یو یو درخواست لوي هغه درخواست گزار درخواست واپس غوږ دی چې نو زموږ موږ چلو بیا په هغه باندې غي حکومت مجبور کو چې حکومت دې 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 حواله سره د دې جاب ته د کم چې دی لور کوي ایکستنشن دې سره دې قانون سازیو کی او دا دی ریګولرایز کی د دې لپاره د سو پروسیجر جوړ کی نو په دغه ځای کې بیا د لوګونته کې د سیسټم زوري شي چې ملټری شاته ولاړې د جوډیشری خلاف نو د جوډیشری سره ولاړې نو بیا جوډیشری د ملټری خلاف داسې قسمه اقدامات ولې وکړه د دې نه د وته بهترین طریقه چې کوم ده اوس د پاکستان حواله سره دا دا چې د پاکستان سیویلین حکومت دې په هر معاملې کې خپل کیپاسټي بلډینګ وکړي چې دې کله ډیلیوري شروع کی خلکو ته انفلیشن قابو شي دا نور د خلکو عوامي مسایل چې کوم دا عوامي مسایل دې کله قابو کی نو د دې نه به په خپل د حکومت چې کوم دی یا زمون نظام چې کوم دی هغه به بهر شي دې ته به سپورټ ضرورت نه وي دې به ډیلیوري کی افیشنٹ ډیلیوري به شروع شي په هر یو شوبه کې چې کوم دا نو بیا به زمون ملک پرام پراموزی خدای یکتم اوورنایټ وچریم نکی کی دغه ټایم لګي او هغه ټایم پنځه کالم کې دي شي لس کالم کې دي شي که تیز کار کوي شي د پنځه کالو نظرم کې دي شي او خو هغه به الکی کی چې کله دی پرفارم کول شروع کی سیویلین حکومت نو علاوه د هایبرید رژیم نه مونږه بهر وتی شو
سو یلم څه اوس په مونږ ورشو او ډاکټر منظور افریدی صاحب دا دا پښتنه به دی وکړي چې خلک زیات تر وېدا زموږ خپل ملک دی دلته هایبرید رژیم وي که ډیموکراسي وي که جمهوریت وي که امریت وي د چا په کې سکار دی نو په نړیواله ټولنه کې آیا د پاکستان ته دې نه څه نقصان رسی که جمهوریت وي که امریت وي که هایبرید رژیم وي
بالکل دا یو بنیادی سوال دی زما په خیال باندې اوس په دې ګلوبلایزډ دنیا کې چې ټول هیوادونه در سره هغه تړلې شوې دي د مختلفو هیوادونو اقتصاد د غو سیاست د غو کلتور او د غو درنګ عسکري اړیکې د ټول یو بل سره تړلې دي نو په داسې حالت کې د یو هیواد لخوا چې کم اغیز وي یا اثر وي هغه په بل هیواد باندې وي په اوس د دور کې موږ ګورو نو چې کومه سړه جګړه وا کې انګلیش کې ورته کولډ وار وای په غیر دور کې دنیا تقسیم شوی و، یو طرف ته سوشلیست نظام او بل طرف ته جمهوریت نظام. خو اوس د سوشلیزم د ختمېدو نه پس په خاص توګه باندې د روس د سوشلیست نظام نه پس اوس په ټوله نړۍ کې صرف یو غالب نظام دی او هغه جمهوریت نظام دی. نو په داسې توګه باندې د مختلفو هیوادونو د پالیسي پر رڼا کې یو هیواد سره چې کوم تعلقات جوړولی شي په هغه ته وده ورکولی شي په هغه کې جمهوریت یو بنیادی عنصر دی. زب یو مثال درکم د یورپین یونین چې کوم تنظیم دی د دې تنظیم د پاره د ضروری ده چې یو ملک چې دی هغه د یورپ کې موجود وي. خو ور سره د دې تنظیم دا شرط هم دی چې په یو هیواد کا هغه په یورپ کې موجود هم می خو داغه د پاره ضروری ده چې په خپل ملک دی په صحیح توګه باندې یو شفاف یو صفا پاک جمهوری عمل او جمهوری نظام چې هلته موجود وي. نو د غرنګ چې کومه پوری د پاکستان تعلق دی ظاهر خبره ده چې د مختلفو هیوادونو لخوا په دې باندې اغیز راتلی شي په پاکستان باندې او په خاص توګه باندې چې کوم د امداد په تناظر کې کوم ګورو یا د پاکستان چې کوم اقتصادي او تجارتی اړیکې دي په دې کې وګورو نو په دې باندې اغیز مثبت یا منفی راتلی شي. کا دلتا په صحیح توګه باندې جمهوریت نافذ وي نو د ښه اغیز کېدای شي او کنه په دې کې څه نقصونه وي نو دا غي بیا منفی اثرات مخې ته راتلی شي. او اوس مخکې چې کله په پاکستان کې امریت وو فوجي نظام یا فوجي حکومتونه قائم شوی وو نو د مختلفو تنظیمونو لخوا چې په هغه کې ملګری ملتونه شامل دي په هغه کې کامن ویلث ارګنایزیشن شامل دي په هغه کې غټ طاقتونه یعنی امریکا په شان هغه شامل دي هغه له اړخه په پاکستان باندې اقتصادي پابندي لګولې شوې وي. او اوس په دې وخت کې یقینا چې اوس د امریکا نوې ولسمشر جو بایدن ټاکلې شوې ده نو په د کوم د امریکای تاریخ ته وګورو نو په امریکا کې د ډیموکراتس جو بایدن د ډیموکرات پارټي سره تعلق ساتي نو ډیموکراتس دا غو توجه چې دا هغه په جمهوریت باندې زیاته پاتې شوې ده. نو ظاهر خبره ده چې اوس امریکا بم دا غواړي چې پاکستان کې په صحیح توګه باندې چې کوم نقصونه دي په جمهوریت کې هغه لري شي او په صحیح توګه باندې یو صفاف او شفاف صاف شفاف جمهوریت نظام دلته قائم کړی شي. نو بیا ورسره داسې د چکم علاقائی تنظیمونه دي ملګری ملتونه دي دو سره سره چکم غیر سرکاري تنظیمونه یا په انګریزي کې نان ګورمنټل ارګنایزیشنز ان جی اوز ویل شي د هغوم زیاتره توجه چې دا هغه په جمهوری عمل باندې وي. نو ظاهر خبره ده چې د دې اغیز یا اثرات چې دي هغه په عسکري سیاسي اقتصادي تجارتی او داسې په نورو اړیکو تعلقاتو باندې د یو هیواد د بل سره پیښې دی شي.
یو وړه شانتي دما اخلو دا غینه بعد د خبرونه مخ په وړاندې بوزو.
الکسا پلی وی او وی ډیوا
پدمنه اوریدونکو او کتونکو السلام علیکم. ستری مشی دا د وایس اف امریکا دیو خبرونه ده. زمونږه پروګرامونه او خبرونه کې نه یوازې تاسو د پاکستان او افغانستان بلکې د نړۍ په حق لا ورستی او تازه خبرونه او ریپورتونه تاسو وکیږي او دا بیا کتلې هم شي. او اوس هم دا یادونه درکو چې د الکسا د لارې تاسو د وایس اف امریکا جیو سره ملګری کیدی شئ او کو د نړۍ په هر ګوټ کې نو تاسو د الکسا د لارې زموږ پروګرامونو ته وکی دی شئ.
دا
دا د وایس اف امریکا ډیوه ده د لوی خبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري. ډاکټر سهیل احمد صاحب کومګه دا پښتنه ستاسو نو وکړو چې خلک وایي په لکه کم خلک چې فوج پلو دی هغه دا خبره کوي چې پاکستان سیاست مداران چې کم دی هغه کمزوري دي هغه حکومت نشي چلولی نو ځکه دغه فوجان چې کم دي نو دا د سیاست مدارانو په شا ولاړی چې دا حکومت وچلوي که دا فوج امداد او لاس امداد ورسره نه وي نو دوی خو بیا حکومت هم نشي چلولی. نو په دې باندې تاسو به څه جواب ورکوئ؟
دا خبره خو زما په خیال سے ډیر زیات سمون په دی وجه باندې نه لري چې سیاستدانان کمزوري دي. د پاکستان سیاستدانان چې دي که د دوی پرایورټیز ټیک شي نو دا ټیک ټاک مضبوط سیاستدانان دي په سیاست باندې پوهېږي. د دوی د پرایورټیز مسله ده لکه دا چې کوم خلک دا خبره کوي چې سیاستدانان کمزوري دي ماضي کې ځکه فوج راتللو نو که تاسو د هغې کمزورو سیاستدانانو باندې چې کوم الیګیشنز لګي تاسو که هغې ته وګورئ نو هغې خو په کومه طریقې باندې چې خپل ځان ته فائدې رسولي دي په دې نظام کې تن نه پاتې کېدو سره سره نو هغه فائدې خو داسې دي چې دا د تاسو وګورئ د څومره سکینډلز راووتلو هغه سکینډلز کې اوسه پورې یو سیاستدان ته هم لا صحیح سزا نه ده شوې ځکه چې هغه په داسې طریقې باندې شوي دي چې هر څه شوي دي چې د هغې ګیرول ډېر ګران دي نو دا یو عام مایند والا کس نه شي کولی. زموږ سیاستدان چې کوم دی هغه ډېر تکړه دی خو زمونږ د سیاستدان د پرایورټیز مسله ده که زمونږ سیاستدان خپل پرایورټي دا کړي چې زه به د ملک کې ډلیوري ورکوم خلکو ته به فایده ورکوم د دې ملک سیویلین انسټیټیوشنز به زه مضبوطوم ځکه که تاسو وګورئ په 2014 کې چې کله د پاکستان تحریک انصاف د الیکشن خلاف ریګنګ یا الیکشن کې د دھاندلې خلاف دھرنې راو احتجاج شروع کولو نو آرټیکل 245 هغه وخت کې زمونږ چې کوم سټینګ حکومتو هغه پخپله لاګو کړو په 245 آرټیکل په تحت هغه فوج د پخپله دعوت ورکو چې تاسو راشي او تاسو د دې مختلفو مقاماتو حفاظت وفرمایي. نو لکه په دې باندې زمونږ تاسو په امریکا کې وګورئ تاسو په مغرب کې وګورئ فوج خو هر ځای کې نه راځي. تاسو په امریکا کې وګورئ دا چې کوم د ډونلډ ټرمپ چې کله دا 6 جنوري باندې کیپیټل هیل ته خلک مارچ فور ټرمپ کې رانل نو په دې کې خو فوج ټیک د یو سایډ ته ولاړو خو دې کې خو مین کار سیویلین ادارو کولو لا انفورسمنت ایجنسیز کولو. آیا زمونږ دا سیویلین ادارې په پاکستان کې په دې توګه باندې د مضبوطولو لپاره چېرته سیاستدانانو اقدامات چت کړي دي؟ زما په خیال د دې دغه چې کوم دی جواب زما په خیال هغه په نشته. نو په دې وجه دا ویل غلط دي چې سیاستدان کمزور دي نو فوج په دې وجه راځي او سیاستدان لا سپورت ورکوي بلکې سیاستدان پرایورټیز په بل طرف دي نو په دې وجه باندې هغه بار بار د فوج متوجه کیږي او فوج بیا مست یا خپل راشي یا دی راکږي او هغه فوج بیا هغه کې خپل کردار ادا کوي.
بالکل. ډاکټر منظور افریدی صاحب یو خبره وکړه چې په امریکا کې چې نوې حکومت کم راغله دا د جمهوریت پلو دی جمهوریت خوښي او بیا دی په پاکستان کې په دې حال کې چې پاکستان کې هایبرید رژیم دی نړیوال مطبوعات ورته هم دا وایي او بیا د امریکای تعلقات چې پاکستان کې هایبرید رژیم دی او دی جمهوریت غواړي نو د امریکای او د پاکستان تعلقات تاسو په مستقبل کې څنګه وینئ؟
امریکا کې چې بدلون راغلی دی په دې سره به ظاهره خبره ده چې په پاکستان کې د جمهوری نظام وده مومي. کمخ کې مونږ ګورو نو د پاکستان او د امریکا چې کوم تعلقات دي هغه په ریپبلیکن دور کې مضبوط پاتې شوی دی. یعنی چې کله په امریکا کې ریپبلیکن ولسمشر یا صدر جوړ شوی دی نو په پاکستان باندې ښه مثبت اثرات دغه پاتې شوی دی. خو په دې کې لږه زیاتره چې کوم وخت هغه په پاکستان کې امریت پاتې شو یعنی چې کوم دلته فوجي حکومت یا فوجانو چې کوم دلته نظام راوسته نو په هغه وخت کې په امریکا کې ریپبلیکن په خاص توګه باندې ډیموکریټ سمو خو زیات ریپبلیکن بیا پاکستان سره ښه تعلقات پاتې شوي دي. اوس ډیموکریټس چې کله په امریکا کې پاتې شوي دي نو په پاکستان کې کمخ کې مونږ ګورو نو په عمدغه جمهوریت یا جمهوری ادارې مضبوطول او جمهوری نظام ته وده ورکول په دې باندې دا فوکس او توجه پاتې شوې ده. د امید ګڼلې شي چې په دې جو بایدن دور کې بم د هغه توجه چې دا هغه په پاکستان کې دغه ادارو ته ود ورکول او د ادارو په خپل مینس کې د ټکراونه بچ کېدل ورسره ورسره د هر ادارې چې کومه یو ذمہوري ده هغه په خطرې کا باندې پوره کول او څومره دا ډیموکراتیک پروسس دی جمهوریت نظام جمهوری عمل دی د ته ود ورکول باندې بوي. خو ظاهر ده چې په دې کې به لګم د امریکا د طرفه مختلف شرطونه خوده شي د 9/11 نه پس چې د کم نړیوال د ترهګری په خلاف دغه جنگ روان دی په دې کې پاکستان د امریکا یو اتحادی ځان حساب کړی دی نو په دې وجه باندې هغه په مختلفو شرطونو باندې دغه تعلقات کوي مکلب د پاکستان د امریکای نه دسي ګیلاراتلا او کلب د امریکای د پاکستان نه ګیلاراتلا یو بل باندې تورونه ملګولې دي. اوس په دې دور کې دا امید کولې شي چې کله د امریکا د طرفه جمهوریت نظام چې کوم په پاکستان کې دی د نورخ کېدو کوشش کیږي یا پاکستان ته امداد ورکول شي یا د پاکستان چې کوم برآمدات دي ایکسپورتس دي هغه د امریکای مارکیټ او منډی ته رسول شي امریکا ورته خپل منډی نور هم پرانیزي نو د لپاره ضروری ده چې امریکا د طرفه هم څه خاص شرطونه پاکستان ته کې خوده شي وغه شرطونه ظاهره خبره ده چې رائے په اظهار باندې به پابندی نه وي دلته به چې کم د حزب اختلاف یا چې کم هغه ګوندونه دي سیاسي چې هغه په حکومت کې نه وي اغه باندې بدسه مقدمه نشي جوړولای چې دا غوڅ ثبوت نوي او ورسره ورسره پاکستان کې چې کوم انتخابی عمل دی الیکشن پروسس دی هغه به نور هم شفاف جوړولای شي په پاکستان کې چې کوم د عدلیه نظام دی پاغه کې به د بل ادارې ښه هغه پارلیمنت دی کاغه د پاکستان فوج دی کاغه د پاکستان ورسره بیوروکریسی دا یا د سنور چې کوم سیاسي ګوندونه دي هغه ته طرفه به سم مداخلت پکې نه کیږي نو دا شرطونه پاکستان ته کې خوده شي یو ټارګټ یا هدف مرته ورکول شي جری په دې کال کې به دغه درجه بندي پاکستان ته ورکول شي یا دوه کال درې کال پس به پاکستان یو بل درجه بندي ته یو ګروپ تزي نو دغه شرطونه مخه ته کې خوده شي. خو په لاندو الفاظو کې چې د پاکستان او د امریکای د جو بایدن د صدارت کې دغه توجه به ظاهره خبره ده په پاکستان کې په جمهوری نظام او پر جمهوری عمل باندې وي.
ډیر مننه سهیل احمد صاحب. کومګ وګورو د پاکستان حکومت چې کوم سینیټران وای نو هغه دا خبره کوي چې مونږ خو د جمهوریت پرمختګ غواړو خو په پاکستان په پارلیمنت کې چې کوم د حکومت مخالفه سیاسي پارټۍ دي نو هغه بیا دا نه غواړي چې جمهوریت د پرمختګ وکړي په پاکستان کې. په دې اړه باندې بتا څه وایي؟
دا خبره خو هر سیاسي جماعت چې کله په اقتدار کې نو هغه دا خبره کوي چې زه خو دا کار ډېر ښه غواړم خو زما مخالف دارنګي ښه نه غواړي. خو دې موجوده دور کې چې تاسو وګورئ دې حکومت کې او خاص طور باندې تیرو شپږو میاشتو په دا سیاسي منظرنامې باندې د ملک تاسو نظر واچوئ نو په دې کې هغه سره څه داسې دغشته دي داسې جواز هغه سره موجود دي چې په هغه باندې دا خبره کې لکه مثال به تاسو نظر کوم چې په پاکستان کې د چارټر اف ډیموکراسي چې کوم په 2007 کې شوی د پی ایم ایل ان او پی 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 ترمنځ نو د هغه په آرټیکل 21 تک په آرټیکل 23 کې دا ویلي دي چې موږ به په سنټ کې اوپن بیلټ باندې خبره کوو. ٹھیک شو چې سینټ کې د زموږ سیکرټ بیلټ ټیبل کې دا اوپن بیلټ دی. اوس دا هغه اوپن بیلټ خبره چې کله بل راغی په پارلیمان کې نو هغه سیاسي جماعتونه هغه د هغه اوپن بیلټ د بل مخالفت وکړلو کوم چې 2007 چارټر اف ډیموکراسي کې دی په خپل ویلو چې موږ وکړو. نو دا خبره شته دی چې یو سیاسي جماعت چې کوم دی نو هغه د بل سیاسي جماعت لپاره د کریډټ هغه ستو لپاره مو کنه ورکي. دا ټایم پیپلز پارټی ته پی ایم ایل ان پوزیشن کې ګوندونه شامل دي دا ټایم دي د ښکاری کې چری مونږه د سیلار ورکړل د حکومتي جماعت دا سبب د دې کریډټ دي زموږ نو واخلي او عوامو ته د خپل هغه یو اچیومنت په تور باندې کیږي دا چې ډیره زیاده خبرې چې کوم کلا د جمهوریت لپاره په صحیح معاملې کې پرمختګ کیږي نو کوم چې پارټي چې په حزب اختلاف کې ناشته نو هغه پارټي ته دا څه ښکاری شارټ سایډنس موجه باندې چې کدا شي او شو نو د دې په نتیجه کې به د بل پارټي بیا کریډټ کړی او روان الیکشن کې بم دیو ګټي نو په دې وجه باندې به موږ ته مسله جوړ شي نو دې خبره کې زه دا غواړم چې دې کیسه سره کښته دا دې کې صرف او صرف چې کوم بینو د حزب اختلاف موجوده پارټیانو ته قصور نشته دی بلکې ماضي کې چې کوم حزب اختلاف کې پارټیانې پاتې شوی او د موجوده حزب اختلاف کې کوم په اقتدار کې پاتې شوی نو هغه وخت ولې اختلاف پارټیانو مرسته هم دغه لوري کړی دي کوم چې دا ټایم د حزب اختلاف حزب اقتدار سره کوي
بل یو وړه شاندې د مخلو بیا خبرونه مخ په وړاندې بوزو
د کتونکو مشغول اول
وایس اف امریکا جی واستا سو مسلو او چا پیریال تستا سو د کیمره پسترګه قتل غواړي
تخپل کور کلی په کوم مشکل د چارواکو خبرولو او یاد خپل سیمه او خلکو خاص کډاونا او هنرونه نور سره شریکولو لپاره ویډیو جوړ کړی
او د خپلې نامې سره د ویډیو لاین معلومات دی وسره په دغه فون شمیره واتس اپ کړئ
ډاکټر منظور افریدی صاحب کدا سمونګ ته پښتنه دا وکړو چې دا نوې چوس دا کم د ډیموکراسي دا انډیکس دی دا خو به د اف ای ٹی ایف یو نوې شکل اختیار نکړي
زمانه ته خیال چې دې طرف ته به د غسیز لاړ شي ځکه چې په اف ای ٹی ایف چې دی دا غي ګوره بنیادی چې کوم کردار دی او دا غي کوم بنیادی مقاصد دي هغه د وسیزونه دي دا اف ای ٹی ایف فینانشل اکشن ټاسک فورس چې دا په پیرس فرانس کې د دې تنظیم یا پلیټ فارم اغاز یو په 1999 کې او پدې کې اوسم د دې چې کوم صدر دفتر دی یا هډ کوارټر دی هغه په پیرس فرانس کې دی او د دې بنیادی مقصد اول دغه چې کوم منی لانډرینګ دی یا په غیر قانوني توګه باندې چې کوم پیسې نور ملکونو ته لیږل دي یا په خپل ملک کې درنګې سیاست مداران یا نور خلک هغه په غیر قانوني توګه باندې د پیسو لیندین کوي دغه خو بیا د امریکا باندې د حملو نه پس 9/11 نه پس پدې کې ترهګری هم شامل شول نو د دې بنیادی مقاصد چې دی د اف ای ٹی ایف هغه ترهګری دا او هغه منی لانډرینګ یا غیر قانوني توګه باندې د پیسو ترسیل یا لیندین کول دي پدې کې لګه په واضحه توګه باندې قدمونه د دې چارټر ته وګورو نو د جمهوریت یا د جمهوری عمل یا د حکومت لخوا د حزب اختلاف جماعتونو سره د تعلق یا د رائے د اظهار یا د سي نور جمهوری اقدارو په حق باندې خبره پکې نشته دی نو اف ای ٹی ایف چې دی دا غي خپل منډیټ دی دا غي خپل طریقې کار دی او دغه چې کوم ریپورت دی د اکانومست لخوا چې کوم شایع شوې دی پدې کې چې کوم مکمل جمهوریت ناقص جمهوریت امریت او هایبرید یا مرکب نظام د سلور گروپونو کې یا ډلو کې دغه مختلف هیوادونه یو سل او وش په ته هغه شامل کړی شوې دي نو د دې خپل منډیټ ته خپل میدان دی خو لکه څنګه ما مخکې ذکر وکړو چې داسې تنظیمونه یا غټ طاقتونه یا په خاص توګه باندې امریکا چې وسهلته ډیموکراتس هغه د هغه صدر جوړ شوې دی ولسمشر دی نو په دغه د دې اغیز په پاکستان باندې کېدی شي خو د اف ای ٹی ایف چې دی په دې اړه باندې زمانه د خیال چې د هغه سره به تړون وخوري
ډیر مننه ډاکټر منظور احمد افریدی صاحب او ډاکټر سہیل احمد صاحب تاسو موږ خپل قیمتي وخت را کړو د لوی خبر پښتونخوا خبرونه وخت چې کوم دی غا پای ته رسیدلې ده زه نصر الله خان سره د خپل پروډوسر مهوش جلیل تاسو نه اجازه غواړم د خدای پامان.